احمد شیبریم دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ تیر شپه په خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې به په مرحلو کې پلی شي چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسیدل په ګوته کوي. روټرز ترانس راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یو هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربند وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر څلورو بجو عملیات روان وو. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافې هوا د ډزو شخونه ناوریدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دوشنبه پر زوبل چې له شاوخوا سل امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسیدونکي دي او همدارس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړیو سره یې مرسته وکړه چې د شنبې او یکشنبه پر ورځو له اسرائیل څخه ووسي. روټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنگتن د شنبې پر ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیل ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. شاغلي جمال زیاته کړه چې د یکشن بې پروزې څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا دېرش کورنۍ چې دوه ګونی ایرانی او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوي دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یوه نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایو بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سي او درختیا جامې مو پته نو سي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته زه دیانا صالح تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست درستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو ټکونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپل د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوې برخو باندې ویشو، چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپل هغه علوم ته ویل کېږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوې برخو باندې ویشو، چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې د خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنی دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، د ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچنۍ ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچنۍ ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده، چې د نه په معنا، او اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډوله ذرات ته موږ او تاسو چې شو وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچنۍ ذرات ته ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ماده چې ده خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړوونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړوونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپله مرکب چې ده خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې ایچ ټو او مالیکولي فرمول ده. په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای وال څخه اوبه لاسته راغلي دي چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول که چیرې دوه ور سره وي نو بیا موږ تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه خارجش کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسې عبارت ته څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دي. د اکسیجن ګاز د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن ګاز دی کې داسې یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو د بېلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده کې داسې چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکې دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سوي دي د دوی د یو ځای والي څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات رزو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپله د جذب قوه هم وجود لري چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې کوی په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درو فزیکي حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شوسي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو لکه تیږه یا ډبره لکه لرګي او اوسپنه دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولی او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو د بېلګې په توګه لکه شیدې، غوړي، تیل او داسې نور دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دین نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري. خو د دوی د ذرات ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، د ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې همدا هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې کېږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتېږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولېږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کېږي، پړسېږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چېرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده، هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کېږي، زیاتېږي، او ورو ورو دوی څه شي کېږي، خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاست. زه دینا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي، 113 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته د پرانی جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1898 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې شوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته شوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د اربون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل. او خپله په دوراني جدول کې 9 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو، چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 9 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل شوي دي، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب شوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب شوي او ځای پر ځای شوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري، چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په 18 عمودي ستونونو او 9 دورو یا په 9 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ، چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په A سره او فرعي ګروپونه په B حرف سره شو دلیسو. نو راځو ګران زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړی اصلي ګروپ کې که څه هم مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې ترتیب د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکوریم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېدي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی دا د تودوخې او د برېښنا د تېرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو گرانو زکونکو دلوست پا دی برخه کشی موجا تاسو پا تاکلی گروپونو کشی دا عنصرونو الکترونی جوړښت ورتواله وایو. که څه موجا تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم رازو وایي چې د یو گروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکترونی جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو مخکې وویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کښې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نه شي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایلی شو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې دلته پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزاتو فزیکي خواص وایو. فلزات چې دی د برېښنا او تودوخې تېرېونکي دي، د څټک خوړلو، ویلې کېدو او د پاڼې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دی د برېښنا لږ تېرېونکي دي، د څټک خوړلو په وخت کښې ماتېږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سواله دي، هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شویو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. رازو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه، ګرانو زده کوونکو، ډیر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپیریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نورونکي دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یوه عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا یې هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. نو په همدې ترتیب په 1808 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کښې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کمه اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي، چې د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دي د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي یې لوړ دی، او معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي، او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپل د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره ښودل کیږي، د عنصرونو د دوراني جدول په څلورم ګروپ او دویم دوره یا پریود کې ځای لري، چې د کتلې نمبر یې دولس او اټومي نمبر یې شپږ دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي، شپږ الکترونونه لري، شپږ پروتونونه او شپږ نیوټرونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل د کاربن، او هغه د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي، چې وینو په لومړی مدار کښې دوه او په وروستي مدار کښې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او هم کېدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي، چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې کولی سي پوره کولی سي، یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو، چې یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بېلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني، دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دوی په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي، چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمول دي چې تاسو یې وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي، او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي، چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي، چې خپله د بېلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي. یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل سوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدل، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانه صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګۍ کیمیا مضمون دولسم لوست تر ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو ترمنځ قواوې، چې د 113 صفې څخه پیل تر 128 صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو ترمنځ قواوې چې دي، عموما اټومونه چې دي، دایني اړیکې او یا هم د کوولانسي اړیکو پر بنسټ یو له بل سره تړل کیږي، او د کیمیاوي مرکبونو مالیکولونه موږ او تاسو ته تشکیلوي. د آیوني اړیکې لرونکي زیاتره مرکبات چې دي، هغوی په اوبو کې حلیږي او د هغوی محلولونه ازاد الکترونونه لري چې دلته دوی الکترولیز کیږي. خو د کوولانسي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه ډیر زیات په اوبو کښې نه حلیږي، او که چیرې حل هم سي د مالیکولونو په بڼه به له لویې کتلې څخه جلا کیږي، چې په دې محلول کښې به د هغوی مالیکولونه نه لیدل کیږي. نو ډیر زیات د کوولان مرکبونه چې دي په عضوي محللونو کې کیدای سي، یو مثال لکه پروپان او کاربون تیترا او داسې تریترا کلوراید، دوی چې شته حلیږي. نو د کیمیاوي اړیکو په څیر موږ او تاسو هلته ولوستل، تیر لوستونو کښې، چې اټومونه د کیمیاوي مرکباتو د مالیکولونو په جوړښت کې آیوني، کوولانسي، کوارډینیشن اړیکې، اشتراکي اړیکې، قطبي او غیر قطبي، دا شو یو قسم اړیکې موږ او تاسو ویله چې جوړې کړې وه. نو د هغوی د مرکبونو مالیکولونو د خواصو له کبله چې دي، یو له بل سره دوی توپیر لري. نو د اټومونو اړیکه په بېلابېلو مرکباتو کې له بېلابېلو جوړښتونو او خواصو سره چې کېږي، یو له بل څخه مختلف بېلابېل شکلونه او جسمونه ترې جوړیږي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو د دوی د مالیکولونو د قوې وایو، چې هغه جسمونه چې په بېلابېل حالتونه لري، بېلابېل حالتونه جوړوي، د هغوی ترمنځ یا د کیمیاوي اړیکو ترمنځ یو عمده توپیرونه دي چې هغوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قوه وجود لري، چې دغه د مالیکولونو ترمنځ د جذب او د دفع قوې خپل عمل کوي، او په ځینو حالاتو کښې یہ د دت کوه کمزور او د جاس کوه یې هم کېدای سي په ځینې حالات کې غشتلی او یا قوي اوسي. نو د جاس کوه په زیاتېدو سره کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونه لویو لویو راډیکلونو کرسټلونو او لویو لویو جسمونو باندې بدلوي او په نتیجه کې مایکرو مالیکولونه او ماکرو مالیکولونه باندې بدلیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته د HCl په مرکب کې ویني. او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو قسمان مثبت او بل قسمان منفي چارج په درلودلو سره د هایدروجن او کلورین ترمنځ د دوی هغه الکترونونه چې یو د بل سره په شریک ډول ایچ دی او د دوی ترمنځ د جذب او دفع قوه عمل کوي، د دې باعث کیږي چې په نتیجه کې موږ تاسو ته یو مایکرو مالیکول پلاس راکړي او کېدای شي چې همداسې ماکرو مالیکولونه پلاس راکړي، یعنی کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونو راډیکلونو او کرسټلونو باندې تبدیلوي. ازو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو ترمنځ د جذب د قواو ډولونه پیژنو چې د جذب قواو ډولونه یې پر څو ډوله دي یا هم پر څو برخو ویشل شوي دي. یو هم د غوا څخه د ډایپول ډایپول متقابل عمل دی، بل وانډروالز او لندن قواوې دي. لومړی راځو د ډایپول ډایپول متقابل عمل مراو تاسو وایو چې دا نه وکوي چې د خپل د جامدو قطبي موادو ترمنځ رامنځته کیږي. ډایپول ډایپول چې دی په خپل د جامدو قطبي موادو ترمنځ په ماینس پر اساس باندې چې شکیږي په وجود راځي. تاسو د ډایپول ډایپول یو مثال په نظر کې نیسو. کچیر موږ او تاسو دوه مالیکولونه په نظر کې ونیسو چې د دواړو مالیکولونو ترمنځ موږ او تاسو وینو چې د قسمي چارجونو ترمنځ د جذب قوه رامنځته کیږي، یعنی کچیر د یو مالیکول فرض کې د بل مالیکول فرض کې یو ډایپول دوه ډایپول 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 خپله یعنی معنا یې دوه قطب مالیکولونه، څو قطبي دوه قطبي مالیکولونه یعنی ډایپول ډایپول. اوس د دې ترمنځ هغه متقابل عمل وینو چې کله دوه مالیکولونه یو له بل سره یوځای کیږي، د دوی د چارجونو ترمنځ یو قسمان منفي قسمان مثبت چارج درلودلو سره او دوهم ډایپول چې د هغه قسمان منفي او قسمان مثبت چارج په درلودلو سره دوی یو د بل سره یوځای کیږي، د دوی د قسمي چارجونو ترمنځ د جذب قوه د دې باعث کیږي چې د دوی څخه نور مالیکولونه چې شکی لاسته راوړي. تاسو ویني کرا کرا د دوی مالیکولونه یو بل ته سره چشکیږي، نږدې کیږي. کله چې نږدې کیږي په همدې اساس باندې تاسو ویني چې د دوی څخه داسې په ترتیب سره نور مالیکولونه او د دوی قسمان مثبت چارجونه تاسو وګوري، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي، د منفي په مقابل کې مثبت چارج او په همدې ترتیب سره د منفي په مقابل کې مثبت چارج چې سوي دي ترتیب سوي دي. چې د مور او تاسو ډایپول ډایپول ترمنځ هغه متقابل عمل وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د وانډروالز او لندن قواوې وایو چې د وانډروالز او لندن قواوې هغه قواو څخه عبارت دي چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ په وجود راځي، یعنی د غیر قطبي مالیکولو ترمنځ به د وانډروالز او لندن قواوې تشکیل رامنځته کیږي. وانډروالز چې خپل په 1903 کال کې دې پایلې ته ورسېد چې د غیر آیوني او غیر کوولانسي یا غیر قطبي خواصو ته پام کې نیولو سره د مالیکولونو ترمنځ د جذب او دفع قوه شته یا هم شتون لري دې ته متوجه سو. خو بیا هم یو څه نیمګړتیاوې درلودله. په هماغه اساس هغه نیمګړتیاوې چې ولې د دوی ترمنځ جذب او دفع رامنځته کیږي، دا خو غیر قطبي مالیکولونه دي. نو د غیر قطبي مالیکولو ترمنځ ولې دفع او جذب رامنځته کیږي؟ د دې لپاره چې دغه مشکل حل سي، د په 1900 نو د وانډروالز قوه خپل د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ جذب ولې رامنځته کیږي؟ غیر قطبي مالیکولونه دي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ، داسې دلته یو مثال دی، یو دوه اټومونه فرض کړئ چې دا یو غیر قطبي مالیکولونه اټومونه دي. یو غیر قطبي مالیکول په اي تور سره بل په بي حرف سره موږ تاسو څه کوو، د اي او د بي په مقابل کې تاسو وګورئ د دوی مثبت چارجونه او منفي چارجونه کړه، د دوی ترمنځ دغه غیر قطبي مالیکولونه جذب شوي دي، یا هم د دوی ترمنځ دغه قوه چې رامنځته شوې ده د جاز قوه خپل د وانډروالز چې دي دغه قوې ته متوجه سو. خو دلته پوښتنه دا ده چې ولې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ جاز قوه رامنځته شوې ده؟ خو د دې لپاره چې دا دلیل یې موږ او تاسو یو مثال د مشکلات و چې دا باید حل سي، د دې د دلیل لپاره یو بل عالم چې هغه لندن نومېدی په 1910 کال کې دې دلیل ته متوجه سو، یا د ولې جواب ته متوجه جس او د خپل دلیل وړاندې کړ چې هغه وایي چې خپل دلیل دا دی چې د ټاکلي لحظوي مومنټ کښې د الکترونونو هغه سری حرکت په اثر دوی کولای سي چې یو بل سره څه شي کړي، یو بل سره جذب کړي. یعنی د ټاکلي لحظوي مومنټ کښې د الکترونونو هغه چټک حرکت په اثر یو بل سره څه شي کوي، جذبوي، چې دغه ټوله پروسه یې خپله د یو لحظوي قطبي کیدل یا هم د پولاریزیشن په نوم سره هم یاد کړي. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته د دوی ترمنځ هغه په یوه لحظه کې چې د الکترونونو هغه سری حرکت چټکتیا چې د تیزوالي چې ده د هغوی له وجې دوی کولای سي چې یو بل سره څه شي کړي، جذب کړي، یا د دوی د مالیکولونو ترمنځ هغه د جذب قوه رامنځته سي. نو ځکه دوی ته موږ او تاسو وایو چې دا هغه د لندن او د وندروالز قوه وه، چې وندروالز خپله دې ته متوجه سو چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د دفع قوه رامنځته سوه. خو دا چې ولې رامنځته سوه، لندن بیا د هغه په مقابل کښې یو دلیل موږ او تاسو ته وړاندې کوي چې هغه دلیل دا و چې دوی خپله د یو ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو چټک حرکت په اثر دوی یو بل سره جذبوله. لندن پر قواو باندې د هغوی په قوت باندې یو اغېزناکه عوامل هم وایو ګرانو زده کوونکو. هر هغه لامل چې په مالیکولونو کښې د الکتروني ورېځو د ګډوډۍ او د ډایپول د زیاتوالي سبب سي د لندن د قواو د قوت په نوم سره یادېږي. هر هغه لامل چې هغوی په مالیکولونو کښې د الکتروني ورېځې د ګډوډۍ او د ډایپول د هغوی ډایپول څه شي کوي زیاتوي. یعنی موږ او تاسو وویل ډایپول یعنی دوه مالیکولي یا دوه قطبي مالیکولونه، یعنی د دوی هغه ډایپول هم زیات سو. نو دا خپله هغه یو لامل دی چې د لندن په قواو باندې د قوت سبب کیږي. نو د لندن د قواو د قوت عوامل چې د موږ او تاسو په دې ترتیب سره له دریو عوامل سره دوی وایي درې لاملونه لري، د دریو سره مستقیمه اړیکه لري. لومړی لامل یې دا دی چې د مالیکولونه حجم زیات دی. هر څومره چې د مالیکولونه حجم زیاتېږي هغومره د لندن د قواو قوت هم څه شي کېږي ورسره زیاتېږي. دوهم دا چې د مالیکولونه کتله یې څه شي ده، د مالیکولونه کتله مثال کچیرې د دوی د مالیکولي کتله څه شي کېږي ورسره زیاتېږي. موږ او داسې هم په همدې ترتیب وایي دوی مستقیما متناسبه ده، نو د لندن قواو قوت هم ورسره زیاتېږي. چې ښه مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره هایدروجن او تیتانیم او ډیډیم دا په نظر کې نیولې دي. او په همدې اساس درېیم لامل یې دا دی چې هغوی د مالیکولونو شکل دی، د مالیکولونو شکل او د هغوی د تماس سطحه ده. چې په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا د دریو لاملونو سره یو مستقیمه اړیکه لري، چې یو زیاتېږي په مقابل طرف هم ورسره زیاتېږي، چې یو کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو، چې هایدروجني اړیکه څه ته ویل کېږي. هایدروجني اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د هایدروجن او د الکترونیګاټیویټي عنصرونو ترمنځ د فلورین، اکسیجن او نایتروجن عنصرونه وجود ولري. یعنی د فلورین او اکسیجن او نایتروجن ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کیږي، چې دغه اړیکه ته موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو دلته الکترونیګاټیویټي لرونکي عنصرونه چې عبارت فلورین، اکسیجن او نایتروجن څخه دي، د دوی دریو ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کیږي، چې دغه اړیکه ګوري هایدروجن یوه اړیکه د چا سره جوړه کړې ده، یو ګونې اړیکه د فلورین سره. خو د فلورین سره چې کومه اړیکه جوړ کړه، دی کولای سي چې یوه هایدروجني اړیکه د فلورین سره هم څه شي جوړه کړي. په همدې ترتیب اکسیجن چې یو الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره یوه اړیکه جوړي. نو هایدروجن کولای سي چې بېرته د اکسیجن سره هم یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړي. او په همدې اساس نایتروجن الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره غواړي چې یوه اړیکه جوړه کړي. نو هایدروجن هم کولای سي چې د نایتروجن سره یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړي، چې دې ته موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایي. هر هغه اړیکه چې د هایدروجن او د الکترونیګاټیویټي عنصرونو ترمنځ واقع کېږي عبارت هایدروجني اړیکې څخه دي. او په همدې اساس تاسو ګوري په دې شکل کښې یا په دې موډل کښې تاسو په دې جوړښت کښې ویني چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دا د اوبو مالیکولونه دي، چې د هایدروجن په همدې اساس د دوی ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه ده. اکسیجن د هایدروجن سره اړیکه جوړه کړې ده، او هایدروجن بېرته ده چا سره د اکسیجن سره یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړې ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د هایدروجنی اړیکې ماهیت وایو. څنګه چې موږ تاسو هایدروجنی اړیکه وپېژندل، اوس د هایدروجنی اړیکې ماهیت پېژنو. هایدروجنی اړیکې ماهیت لومړی د اړیکو د قطبیت د زیاتوالي چې دی، هغوی په هر اټوم باندې د چارجونو د زیاتوالي د هایدروجنی اړیکې د زیاتوالي سبب کیږي. یعنی هر څومره چې د هغوی د اړیکو قطبیت زیاتېږي، د هغوی هایدروجنی اړیکې هم ورسره زیاتېږي. او په همدې اساس د هایدروجنی اړیکې چې د موږ تاسو کولی شو چې ټیکي ټیکي په همدې خط سره وښیو. که چیرې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی د هایدروجنی اړیکه چې شي ده قوي کیږي. هر څومره چې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی چې شي کیږي د هایدروجنی اړیکه قوي کیږي. او همیشه هایدروجنی اړیکه انرژي چې ده هغه یویش منفی نویش کیلو ژول پر مول ده، چې د لس نه تر شل ځلې پورې د کولانسي اړیکې په پرتله کمزورې او سل ځلې د واندروات قوې په پرتله ډېره قوي ده. او د آیني اړیکې څخه یې سل کیلو ژول پر مول زیاته ده. د بړاس په حالت کې ډایمرونه جوړوي، د مالیکولونو په داخل او خارج کې رامنځته کیږي. او حتی خپل هایدروجنی اړیکه چې د ژوندي ارګانیزمونو په ډي ان اې کې هم وجود لري، چې د ارثي خواصو په لېږدولو کې مرسته کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، که چیرې آیوني مرکبونه په اوبو کې منحل شي، په څه شي ټوټه کیږي؟ آیونونه، مالیکولونه، راډیکلونه ټول سم دي. دوم، هغه مالیکولونه چې کوولانسي اړیکې ولري کومې قواوې پکې شتون لري؟ هایدروجنی اړیکه، وړاندې ورواز قواوې، ډایپول ډایپول، ټول سم دي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.